سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماخوستن 9 بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. په سر کې خبرونه. د راپورونو لمخې تیر شپه په کونړ کې د ډیورن کرخې د پاکستان ځواک پاکستانی ځواکونه او د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. په سیمه کې یوې امنیتي سرچینې د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته دا نښته تایید کړې او ویلې دي چې لومړی پاکستانی ځواکونو د دانګام ولسوالۍ په وړې ګوریکا باندې د توپونو ډزې وکړې چې وروسته دوی هم د پاکستانیو پوځیانو نږدې پوستې په نښه کړې دي. د سرچینې په وینا په دغو نښتو کې چې دوه ساعته دوام وکړ دوی ته کوم زیان نه دی رسیدلی. پاکستان تر اوسه په دې سیمه کې د تیرې شپې د نښتو په اړه څه نه دي ویلي. د دواړو لورو ترمنځ دا نښته داسې مهال کېږي چې اسلام آباد روانه اونۍ د خیبر پختونخوا ایالت په بنو کې د وروستي خونړي برید په تړاو په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت مرستیال د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتی او ترې غوښتي وو چې حکومت یې باید د حافظ ګلبهار د ډلې په وړاندې چې د بنو د حملو مسؤول بلل شوی او د اسلام آباد په وینا په افغانستان کې میشته جدي اقدام وکړي. د کندهار په ویش بازار کې نن درنه اور لګیدنه شوې ده. د سپین بولدک ولسوالۍ دغه بازار چې د موټرو د پرزو د پیر او پلورلو ځای دی دکانداران وایي چې د اور وژنې ادارې پر وخت نه دی رسیدلی چې د اور د خپرېدو مخه ونیسي. پاکستانی چارواکي په هغه هیواد کې د القاعده د یو مشر د نیولو خبر ورکوي. د پاکستان د پنجاب ایالت له تروریزم سره د مبارزې ادارې سی ټی ډی په یو بیان کې د القاعده د دې مشر نوم امین الحق خودلی او ویلي دي چې هغه د القاعده د وژل شوی مشر او پر امریکا د سپتمبر د 11مې د حملو د اصلي طراح او اسامه بن لادن نږدې همکار وو. د دې ادارې مشر عثمان ګوندل نن جمعه په لاهور کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې نوموړی په ګجرات ښار کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د ترسره شویو عملیاتو په نتیجه کې نیول شوی دی. هغه وویل چې نوموړی ته دوسیه پرانستل شوی او تور شوی چې په دې حالت کې پر مهمو تاسیساتو د پنخه کولو لپاره یې تخریبي پلانونه جوړ کړي وو. د ایران لملاتړ پر خمنو حوسی یغیانو د اسرائیل پر تلبیب خار د بی پیلوټ الوتکې د یو بریټ مسولیت اخیستای چې د 14 په نتیجه کې یو تن وژل شوی دی. د فرانس پریس خبری اژانس د راپور لمخې د حوسیانو پوزی ویانت یحیی سری په ټولنیزو شبکو کې په یو بیان کې ویلي چې دوی د یافا په نوم نوې بی پیلوټ الوتکې چې د دښمن د رادارو سیستم یې نشي موندلی فعال کړي دي. تر دې مخکې د اسرائیل د بیړنۍ یو خدمتونو د ادارې یو ویان وایي چې نن سهار وختي په تلبیب کې د یوې 14 په نتیجه کې یو تن وژل شوی دی. د اسرائیل پوز ویلي چې د یو هوایی هدف راغورځېدلې ټوټه د دغه 14 سبب شوی ده. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو د بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي چې 14 د دې ښار د مرکزی برخې په یو ودانۍ کې سهار وختي پاوباندې 3 بجې شوی ده. په هرات کې په یو ترافیکی پیښه کې شپږ تنه مړه شوي او یو تن ټپي شوی دی. د راپورونو د مخې دا پیښه تېره شپه د هرات اسلام قلعه د لوی لارې په اوږدو کې هغه مهال شوې چې یو کرولا ډوله موټر له یو باروړونکي موټر سره ټکر کړی دی. د دې ترافیکی پیښې اصلي لامل نه تروسه نه دی څرګند. تر دې مخکې په بغلان ولایت کې د سې شنبې په ورځ د یو مسافروړونکي بس د چپه کېدو په پیښه کې 18 تنه مړه او 34 تنه ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د موټر چلوونکو بې احتیاطي د ټرافیکي اصولو نه رعایت او د لارو خرابوالی د ترافیکي پیښو مهم لاملونه بلل کیږي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید ډونالد ترامپ د جمهوریت غوښتونکو د ملي مجمع په وروستۍ ورځ وینا کې یو وار بیا له افغانستانه د وتلو په بڼه انتقاد وکړ. هغه له افغانستانه د وتلو سرنګوالۍ د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ستر ذلت وباله او په دې پروسه کې د مرګونی حمله پر مهال د 13 امریکایي سرتیرو د وژل کېدو او 15 څلوېښت نورو د ټپي کېدو یادونه وکړه. ترامپ همداراز ادعا وکړه چې د په دوره کې په افغانستان کې په امریکایي ځواکونو یو بریټ هم نه و شوی او وس هم کولای شي وسنۍ جګړه پر یو ټلیفون هم بند کړي. د متحده ایالاتو لوی هوایی شرکتونه د جمعې په ورځ د هغه څه له امله چې دوی یې د مخابراتي ستونزو په نوم یادوي بندیز ولګوه. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې هوایی شرکتونو، رسنیو، بانکونو او مخابراتي شرکتونو ویلي چې د دوی په سیستمونو کې د ګډوډۍ له امله د دوی فعالیتونه ګډوډ شوي دي. هسپانیې د کمپیوټر پیښې راپور ورکړی او د مسافرینو د شمیر له مخې د اروپا تر ټولو لوی هوایی شرکت د احتمالي خنډونو په اړه خبرداري ورکوي چې دا به په عملیاتو اغیز وکړي. د دې اختلالاتو لامل نه دی ټاکل شوی. په استرالیا کې رسنۍ، بانکونه او مخابراتي شرکتونه د برېښنا له پرې کېدو سره مخ شوي دي. د استرالیا حکومت ویلي چې داسې ښکاري چې دا ګډوډي د نړیوال سایبر امنیت سیستم کې د ستونزې سره تړاو لري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي افغانستان په تیرو شپږو میاشتو کې د نړۍ د شاوخوا 15 هیوادونو په منځ کې د کولرا ناروغۍ تر ټولو ډېرې پیښې لرلې دي. دغه سازمان د سږني میلادي کال د لومړیو شپږو میاشتو په راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور کړی ویلي چې یوازې په جون میاشت کې په افغانستان کې د دغه ناروغۍ له 13,000 څخه زیاتې پیښې ثبت شوې دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې په کولرا ناروغۍ اخته شوي وایي مناسبو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. حال په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي افغانستان په نړۍ کې د کولرا ناروغۍ تر ټولو زیاتې پیښې لري چې په تیرو شپږو میاشتو کې تر 10,000 ډېرې پیښې ثبت شوې دي. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ د خپل سږني میلادي کال په شپږ میاشتنی راپور کې ویلي چې د ختیځې مدیترانې په شپږو هیوادونو کې د کولرا 140,000 څخه ډېرې پیښې ثبت شوې چې نیمایي په افغانستان کې دي. د راپور له مخې د 2024 کال په جون میاشت کې په یمن، پاکستان، سومالیا او افغانستان کې د کولرا 2,500 پیښې ثبت شوې وي چې تر 13,000 ډېرې پیښې په افغانستان کې وي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په څلورو هیوادونو سومالیا، یمن، سودان او افغانستان د دې ناروغۍ له امله د مړینې 350 پیښې راپور شوي، خو افغانستان د 13 هغو په لرلو سره د دغه هیوادونو په اخر کې دی. په ننګرهار ولایت کې په کولرا اخته یوې مېرمنې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
زما مریضې مورجانې مریضې مسوده فی ډاکټر ته تللی خنو شلو کورولا مریضې لرو ګرمي ډیره ده
د داخله ناروغي او ماشومان متخصص ډاکټر فریدون زدران وایي کولرا یو وژون کې میکروبي ناروغي ده چې له شدید نسناستې پیل کیږي چې په پرمختګي د بدن اوبه کمی او ان د مرګ لامل هم کیدای شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې تر ډیره د ناپاک اوبو او د غیر صحي چاپیریال له امله خلک په کولرا اوبه اخته کیږي.
انتونی مرض دی چې باعث دی خپل ایسالات یا ډیهایډریشن د کلس ایسالات منځ زایات او مایات او مایات په وجود کې دی یا مثلا نماغ مال یا مایات د وجود نه ضایع کیږي چې باعث د دکیږي چې درسوسه یو شخص تلف کی کزر کومکونه ورته ونه کو.
په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې د کولرا واکسین نړیواله ذخیره د جولای په میاشت کې 1.5 میلیون ډوزونو ته رسیدلې، خو خبرداري ورکړي چې د تقاضا د زیاتوالي لامل د واکسین له جدي کمښت سره مخامخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان طبیعي آفتونه د اقلیم بدلون د وګړو راشه درشه د کولرا ناروغي مهم لاملونه بولي. د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د کولرا ناروغي د تر ټولو د ډیرو پیښو د ثبت خبره کوي چې په وروستیو میاشتو کې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د سختو سیلابونو شاهدان وو او تازه هم ډیرې سیمې زیانمنې کړي چې له کابل پاک اوبو ته د خلکو لاسرسی کم شوی دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نه اوریدنو خبرونه او راپورونه د پاره کوي شي زموږ ویب پاڼه ته هم سر ورکارا کی ازادي.com. د کډوالو نړیوال سازمان وایي د روان کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ له افغانستان څخه څه باندې 500,000 کسان وتل دي. د سازمان د پنځشنبه په ورځ د جولای په 13 خپل درې میاشتنی راپور کې ویلي په همدې موده کې بیا نږدې 1,500,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. ای او ایم خپل هیواد ته د افغانانو د راستنېدو اصلي لامل له ایران او پاکستان څخه د هغوی جبري ایستل بولي، خو پښتنه دا ده چې ولې سلګونه زره کسان بیرته له افغانستانه وتل دي. نور حال په دې راپور کې
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي په تیرو دریو میاشتو کې له 1520 ډیر کسان له افغانستانه وتلی دي، خو آی او ایم د پینشن می پورس په خپل دغه نوی راپور کې بیا ویلي چې د روان کال د اپریل تر جون میاشتې پورې شمیرې ښیي چې 850 څخه ډیر کسان افغانستان ته راستانه شوي دي. دغه سازمان وایي خپل هیواد ته د افغانانو د ستنېدو اصلي لامل له ایران او پاکستان څخه د افغانانو ایستل کېدل دي چې په دې وروستیو میاشتو کې زور اخیستی. د آی او ایم د معلوماتو له مخې د تیر کال په پرتله خپل هیواد ته د افغانانو د ستنېدو شمیر 13% زیات شوی دی. پوښتنه دا ده چې ولې بیا تر 500,000 زیات کسان له افغانستانه وتلي دي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي افغانان د اقتصادي فرصتونو د موندلو او د خوندیتوب په موخه نورو هیوادونو ته کډه کیږي. د آی او ایم په وینا ځینې بیا د درملنې او د خپلو کورنیو سره د لیدلو لپاره د لنډې مودې لپاره خپل هیواد پرېږدي. آی او ایم وایي په افغانستان کې بشري ناورین او د خوراکي توکو نه خوندیتوب د دې لامل شوی چې افغانان د کار موندلو لپاره په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته کډه شي. په همدې حال کې په ایران او پاکستان کې میشت افغان کډوال چې د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته وتلي وایي په سختو شرایطو کې ژوند کوي. په پاکستان کې یو افغان کډوال غلام علي رحیمی ازادي رادیو ته وویل
خونی خلک چې جمهوریت شل کاله تعلیم کړی او تحصیل وکړل هر څه خو بوله وشو. کوم خلک چې اوس راغله نظام کې دا د ټولو لاسونه ونیول او یو نور کار ته پرېنښودل، روزګار له طرفه یا امنیتي مشکلات ورته وو، هغه ګاونډي ملکونو ته یا هم ترکیه طرف ته بعضو ملکونو نور طرف ته لاړه او سنا سه خلک دنه په افغانستان کې اوس هم بند پاتې ده. دلته پاکستان ته راغله یا ایران ته تله ډېر مشکلات سره لاس او ګریوان ده، لکه اقتصادي مشکلات دي، امنیتي مشکلات دي، د پولیسو طرفه کوم مشکلاتونه دي وخت نا وخت.
په همدې حال کې له ایران څخه یو ایستل شوی افغان کډوال چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل چې د ایستل کېدلو پر مهال د ایراني پولیسو لخوا ځورول شوی تر دې بریده چې په خبره یې کیسه یې نشي کولای.
لبه ده مرغه ایرانی پولیسو او ځواکونو تر کومه چې موږ یې تر پولې پورې رسولو ډېر وځورولو چې بیخي د ویلو نه ده.
قانون بزور میخواد که تحمیل کنه.
په ایران او پاکستان کې د ډیری افغان کډوالو همدا یو کیسه ده. له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستل او هیواد ته راستنېدل په داسې حال کې زور اخلي چې د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی په دې وروستیو کې ویلي چې له ایرانه د ټولو بهرنیو او بیا اسنادو وګړو ایستل یې د کار په لومړیتوبونو کې دي. د یادولو وړ ده چې په ایران کې نږدې 5,000,000 بې اسناده افغان کډوال میشت دي. په همدې حال کې د پاکستان حکومت د تیر کال له نومبر میاشتې راهیسې له دغه هیواده د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو هڅې تیزې کړې چې لا هم دوام لري. د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته په تیرو دریو کلونو کې زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو د پناه غوښتنې د کیسونو د بشپړولو، بیکارۍ او د خپلو ماشومانو د زده کړو په خاطر ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي.
وس هم د ازادي مجلې خبرونه ترته وړاندې کیږي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم
داس شي خبر چې ګلمان شهید د لروبر پښتون
افغان. دا سچې رړې مچلې د دې کنډې رپرخه د ګلمن وزیر هنري هڅو ته ځانګړې شوې ده.
ما چې کله د ګلمن صاحب انځور رسم کاوه خو سترګې مې راډه کې سوې. بیا مې یو څو دقیقې پرې خاوډو، بیا مې بیا شروع وکړه، بیا مې سترګې راډه کې سوې.
ګلمن ته یو شمېر افغان شاعرانو مرسی هم لرو.
اخلی پتندی باندی دبر علا سنگسارا و دی سوزاولا لکه زخم طول لارا.
دده شیر راست پرو چه ترنگ شایریه کری
دغا تفکر چه ملنگ جان دارو آغا ده پا دغا پیڑی کی بیا وڑاندی که
او پدیخ پروانه که یو بلویر هم که و نورستانه شایر کشتون یار و مرد.
نام پرتوموت تنگ بوی لپ پرتوموت تنگ بوی
زام وجود یم خاور کې گم بفانی بشما خو کپننګ د وطن مرشم قیمتي بشما کامل اشکر ته زده سر او مال تیر ورګړیم نو پدې نیم چې په دار یا زندانی بشما ما کپننګ د افغان کلک تور وټړلا اصلي وارث د خوشحال خان او عبدالی بشما کمې دستا پښو کې
د ولسی شاعر ګلمن وزیر جنازه تیرونی د جمعې پورس د شمالي وزیرستان پرسمک خاور ته وسپارل شو په ګلمن باندې د جولای پر ومه په اسلام آباد کې بیټلې بریټ وکړ ټپی کړ خلکو روغتون ته انتقال کړ ډله ډله ولسته د پښتنې تورغې دعاوی ورته وکړې خو د جولای په یوه لسمه د مړینې خبر خپور شو ل اسلام آباد د رسمک تر ستخیل کلی پوری د ګلمن د جنازې د ترنوی لپاره دومره ولس راوتلې وو چې شاید هیڅ لیکوال یا شاعر په ویر باندې دومره افغانان نه وی راغون شي د غویر انزورګر شاعر عمان نیازی په خپل شعر کې داسې تصویر کړی
اخلې په تندې باندې دبره لسنګسار و دې سوځوله لکه زخم ټوله لارا چیرته روان لکه د مستو وینو داره جار د لټپو ملنګ جار لا کزار والو ته ل زخم لکه ور ل لا لزار ونی صدا غشه د لیندې زمواره اسکه په سر جنده د پر وطن نیولې مټکی خاوره د دل بر وطن نیولې مینې نه زونو غندې مستو سرشاره غرق ولا چغو لکه نای ویلا نای زارا څو بهار رنگ و کرنګونه څو بهار څه پاتن اس کشولا تاو کې لای زهارا نه د تند کونو ماته نه ولا انکارا اس کا غاړه راغې د تا غاړه تل دارا یم ين ساقي زړه چاو دن نه بر کې نه وا دا زمغ مجنون دی مجنون نه بر کې نه وا مست ازادی نارا کفن کې وای سارا ما وې کزه لاړم خو زه پیر تر اغلم یارا دا چې غد خبرګ شي د تارو کې روزګارا لنګ دې دا لار شي دا لار د خونکارا کړي کړي ازغن مزای تاو تر تور مارا نمنم دا نمنم دا د شرم سپارا کېګ د دې زخم ته د لارې په زنګون رباب سوای د خپل ویر پتاو ورکلار پختون ربا کیګ د دې زخم ته د لارې پر زنګون رباب سوای د خپل ویر پتاو ورکلار پختون ربا
پله ګلمن په خپل ژوند کې په هیده چې د دې ویربه ډیر خلک کوي
او زما پر مرګ به تومره ویر وی چې توبې به باسه زکه چې زده شپګو خويندو کښلې اوروریا
ګلمن دا وړاندې نه یو ځای نه وکړي په یو بل شیر کې چې سندره شوی ده د خپل ویر داسې پیشګوئی کوي
لالیا د غین خلاف ده زړه بن ماته یو ورځ بادا شی یو ورځ بادا شی خبر چې ګلمن شهید د لروبر پښتون افغان لسرمان شهید
د ګلمن وزیر په ویر کې د افغان شوزو د انلاین ادبي بهر چینو غړیو شیرونه ویل دي لدی ډلی شریف فیضی خپل شیر آزادی رادیو ادبي مجلې ته د واتس اپ لاري را لښلې دي
محبت لدی وطن کډ وکړه سرو ګلونو لچمن کډ وکړه د غم پټ غر ناس زخمی زونه لرو برشل د غم په ټغر ناست زخمی زړونه لارو بر شول، بوی د مشکو له خوتن نه کډه وکړه. د لوی افغانستان ارمان یې پوره نه شو، د لوی افغانستان ارمان یې پوره نه شو، ښکلی بلبل له دې چمن نه کډه وکړه. موری بورا خوری ورارا خزه کونډه، موری بورا خوری ورارا خزه کونډه، زلمی توب له دې مسکن نه کډه وکړه. پسروخ کو فیضی ناز تغم تالا کړه، پسروخ کو فیضی ناز تغم تالا کړه، چکی لمن لدی گلشن نا کڑا وکڑا، چکی لمن لدی گلشن نا کڑا وکڑا.
دا گلمن پویر پخوال رسنیو کی گنو لنڈی لکھ لی دی. پیوی لنڈی کی وائی ملی ماتم دی، جہان خړ دی، ګلمن مړ دی، ننې خاورو تسپاری نه. په بل لنډۍ کې راغلی، د ګلمن جنازه راغله، زړه دی تکیا کړه په دیوال کې شتله سونه. او یو بل لنډۍ ده، ګلمن زی زورته ګورم، وس مې د خدای په چارو نه رسېمې نه. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر وی غړي فهیمې دانش بیا د ګلمن په ویر کې په خپل لنډۍ ویلې او سمسمه کړې دي.
شہید شو پاتے نہ شو سب پر ہر زڑ گئی ترکما گر زو ماں ترکما گر زو ماں تور خاورو بندی وان یارا زبری قبر ترکما ناست یما ترکما ناست یما ہستا پتلو ٹول ملت خاور شو خاور دے ٹولے ستا پرقیبانو شیمیانا پرقیبانو شیمیانا سما د وطن ارمان پورا نشو ہر یو وطن میرا تد خارو لاند کرینا او خارو لاند کرینا گیلا مند پختنو د سر تاج وا ننی زکا ہر پیغلا پٹ پکے یاد وینا او پٹ پکے یاد وینا دگی لمند زڑ ارمان پورا نشو لارمانو نا تک زڑ گئی بطور لا توڑینا توڑ لا توڑینا او پا بلتانی ما شمان نشاڑی یارا تاپ بل تم کے ٹول ملت جاڑی میانا ٹول ملت جاڑی میانا ستد بل تان پویر کی یارا رنگ میال تنس یوازے ناست یما او یوازے ناست یاما موری یوازے پغم نتا دد پغم کے ٹول ملت ویر کوینا ویر کوینا غم دی پزڑا باندے غم جن کڑم لطور وینو ڈک زڑ گئے بطور لہا توڑما تور لہا توڑما گیلا مند خورو لائق نوا خور دی دد پر قیبانو شیمینا اور پانو شیمیانا
داخل دانش پلنډیو کې وداوه چې مور یې یوازې په غم نه ده، د ته په غم کې ټول ملت ویر کوینه. لیکوال پاکیزه آرزو د ګلمن د مور کیسې کوي او په دې نظر ده چې د تکړه اولادونو په تکړهتوب کې د میندو په لاسونو سترګې مو پټوي.
پښتو کې یو متل دی، په ښه اولاد مور پلار یادیږي. د ګلمن له شهادت سره ځینې نورې خبرې هم راپورته شوې. په دې خو موږ پوهېدو چې ګلمن ډېر زړور قوي او مبارز ده، سرسپارلی مبارز ده. سره لدی چې ګیلمن ډیر زده کړم نه وکړې سیاست هم نه ولوستای د مبارزې په برخه کې څه مثلا یا کوه شي ټریننګ یا د سیستم نه ولیدل خو دا څنګه په دې کې دومره ډیر قوت وو په دې کې دومره ضرورتیا و دا لدل چا زده کړی وو دا دای له کومه اخیستی وو یو خو زما په نظر ګیلمن بل خپل ټولنې چون پښتانه ټولنه ومن میړانه ته پیژندل کیږي لدی متاثره وه ګیلمن بتمن خپل تاریخ لوستی د خپلو پلرونو او نیکونو د سرخندنو تاریخ به لوستی او بل تر ټولو مهمه دا ده چې کله ګیلمن له زندانه را خلاصیږي په یوه ویډیو کې د مور لیدر کیږي او په هغې ویډیو کې ګورو چې بعد له اتو میاستو چې ګیلمن شهید ډیر شکنجه سوی مور یې ډیره نورمال حالت کې ده او خاندي او په ډیر خوشحالي غږیږي په هغه کې یوه خبره داسې ویل کېده چې ده ورته وویل چې دا خو د مېړنو کار وي دا 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 خو کومه نوې خبره نه ده چې ته شکنجه سوی یا ځورېدلی مېړنې خو همدې لپاره وي نو دا چې ګیلمن دومره زړور و دومره قوي و د ده تر شا د ده داسې مېړنې قوي او مبارزه مور وه د ګیلمن تربیه یې داسې کړې وه چې هغه له هېڅ شي څخه هم نه ډارېدو هغه خپل سر هغه خپل ټول ژوند د ملت لپاره د قربانی لپاره یې ښی وو ما دغه سي مسایل په تاریخ کې لوستي وو چې پښتنې ښځې مثلا داسې زړورې دي یا داسې ویاسې کله کله ستا خدای ستا مبارزه وبخښي مبالغه راته ښکارېده خو ما د ګیلمن له شهادت او د ګیلمن په مبارزې کې د خپل تاریخ هغه تصویرونه چې ما لوستل یا ما پسله ذهن کې به مجسم کول چې آیا داسې به په رښتیا وو یا به ماته مبالغه ښکارېده نن ما په خپلو سترګو هغه ټول په خپلو سترګو ولیدل او زه اوس پوه شوم چې په تاریخ کې هېڅ هم مبالغه نه وو بلکې دا ټول واقعیتونه وو د همغې تاریخ د هغه میندو د هغه زړورو او مبارزو افغانو میندو او ښځو څخه همداسې مېړني او قهرمان اولادونه لکه ګیلمن شهید زیږي او همداسې تربیه ورکول کیږي او اوس یې وروسته له شهادته مشر منظور پښتین وویل چې کله ما د ګیلمن مور ته وویل چې ګیلمن شهید شو دی وخندل ما فکر وکړ چې دا پوه نه شوه خو چې بیا مې ورته وویل چې ګیلمن شهید شو دی وویل چې څه خبره یم چې شهید شو ما تا سره په یوه ویډیو کې وعده کړې وه چې زه تو ګیلمن ناست یو ما درته وویل چې ما دا زوی خپل قام ته وربخلی ده نو تاسې خپله تصور وکړئ چې یوه پښتنه مور یوه افغانه مور په دې سن کې دا د یو داسې نازولي زوی مرګ او شهادت په دومره پراخه سینه او خندانه څیره مني یقینا دا میندې دا ښځې د ډیر ډیر ستایلو او د ډیر ډیر ویاړ میرمنې دي چې تیر هم تاریخ پې نازېدل پرونم پې نازېدل نن هم پې نازي او سبا به هم په داسې مېړنو یا افغانو ښځو او میندو تاریخ نازي
د ګیلمن په ویر کې یوازې شعرونه نه دی ویل شوي د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر به هنرمندې سهیلا کامران د ګیلمن انځور جوړ کړی دی لدی په واورو چې د دې انځور د بشپړېدو کیسه راته کوي
چا به دومره کل نه کل نه خلک په ژوند نه ویراوي کړی لکه ګیلمن سي په مرګ راوي کړل ګیلمن سره لدی یو شاعر شخصیت وو یو مبارز افغان فکر او لول جرأت لرونکی ستر انسان وو ګیلمن د حق لارې ته کار وکړ ګیلمن د خدای جلاله له طرفه یو ستر هستی و هغه څوک چې له هیواد له افغانستان نه ځان قربان کړ دا ستر باید وستایل شي او یاد یو شي ګیلمن په موږ افغانانو باندې ډیر حق لري نو ما هم غوښتل چې د هغه ستر انسان انځور رسم کړم د لوی افغانستان تاریخ بیا راژوندی کړ او دا ثابتوي چې کرخې زموږ زلونه مینه وینه او فکرونه نشي بیلولی ګیلمن هر افغان ته د افغانیت حس ورکړ ګیلمن د وطن مین وو ګیلمن ټول کړه وړه او مبارزه زموږ د راتلونکو نسلونو ته د ولس پالنې ولګو ده ګیلمن وزیر داسې یو شخص و چې ما نه پیژانده او نوم یې هم نه واورېدلی خو کله چې ما ولیدل چې په ګیلمن وزیر باندې بریت سوای ده او د هغه ویډیوګانې مې ولیدلې چې څومره په وطن باندې مین دی. داسې په ګیلمن وزیر باندې څومره ظلم سوی وو خو بیا هم د افغانستان له بیرغ څخه نه و تیر سوی. او د ګیلمن صاحب غیرت او احساسات ته په کتو باندې ما وغوښتل چې د هغه عکس انځور کړم. ما چې کله د ګیلمن صاحب انځور رسم کاوه خو سترګې به مې راډکې سوې. بیا به مې یو څو دقیقې پرېښودو، بیا به مې بیا شروع وکړه، بیا به مې سترګې راډکې سوې. خو ما دا انځور ډېر په سختۍ رسم کړ او د ګیلمن صاحب روح دې ښاد وي، یاد یې تلپاتې، خدای دې ګیلمن صاحب ته جنتونه ورکړي او داسې ستر انسانان دې لا هم ډېر شي.
ګیلمن بیا د نجونو حق په خپلو شعرونو کې په خپل ژوند کې په ډول ډول ادا کړی. په یو بیت کې وایي،
کمې دستا په شو کې دلی وربل ننګ نه وکړو، د وطن پیغله خپل تاریخ ته تو متی بشما، او که د بدن وینه مې تو یې شو په حق د مظلوم، نو ګیلمن افتخار د خپل پردی بشما.
ګیلمن با په بندرونو او مجلسونو کې په خپلو سندرو کې هم افغان جونیا او خویندې نه هیرولې. د ګیلمن ویر ګڼو سندرغاړو هم کړي، له نغمینې ولې تر جاوید امرخیل پورې او تر لطیف ننګرهاري پورې، چې د هغه تر مرګ وروسته یو شعر په خواله رسنیو کې زمزمه کړ.
جانان شهید دے دلارو بر پختو ول سیو قهرمان شهید دے پر دې چچی دے پر دې چچی دے سور او کما جانان شهید دے دلارو بر پختو ول سیو قهرمان شهید دے دلارو بر پختو ول سیو قهرمان شهید دے فزاد خړ پړا سغم گی ما خام دے ول فزاد خړ پړا سغم گی ما خام دے هلن د وطن وې نن د وطن د مالالې پیغلې پیزوان شهید
دے. د ګلمن ټول شیرونه د ولس او قوم غام دے. د پوهیده چې عشق د شعر بنسټ دی، خو په هغه عشق شعر کې هم د خپل ولس غم شاړه. د پوهیده شعر کې وای،
په پرون لیلا د سپچل ول کې ګیلا کولا، پرون لیلا د سپچل ول کې ګیلا کولا، ویلې خپنه شې څه داسې کیسه کولا، چې ته شاعر یې او د مینې کیسې نه پیژنې، د محبت شنه سره رنگینې کیسې نه پیژنې، چیرې و اورڅ خو د زماشن کی خالونه یاد کا، یا می چشمان، یا می د سرو شوندو سرونه یاد کا، یا می د تور زلپ ول په ول تارونه یاد کا، یا خو می چیرې د بنگړو ډک مړوندونه یاد کا، چیرې و ادوی کیسه زما په تور ور بل ولی کا، یو دو زما په دیناره غاړه غزل ولی کا، چې زګه ډشم چې په ما پورې سندري لیکي، زما د سپینه خله وړې وړې خبرې لیکي، چې کله وسته زما د مخسر خلاله یا بیا دې منما هر یو شعر او شاعری لالیا، ما هم په غوڅو وچو شوندو ورته مړه وخندل، زړه خو مې نه کېدو، په زور مې په ډک زړه وخندل، ما ورته وویل لیوانې دستا گیلا په ځای ده، زه یې منما دستا هر یو کیسه په ځای ده، دا هم منم چې دستا اوسن دستایلو وړ دی، دا هم منم چې دستا وسند ستایلو وړ دی هر یو انداز دی په غزل د یادولو وړ دی خو زه څه وکړم پښتون یم خیار درومي قسم په خدای کوم په خله د عشق ټپاره درومي څنګه ولیکم زمیر اجازت نه راکوي ما ته دوران وطن تصویر اجازت نه راکوي چشنه خالون علیکم شنلوګي بارود را یاد شي هغه د کلی په جماعت د بمبار دود را یاد شي چې سره لبان لیکم نو سره وینه مې زړه تراشي د زلمی ورور تاوده تاوده وینه مې زړه تراشي هغه د پلار په مخ پرته وینه مې زړه تراشي هغه د مور په سر چتلې وینه مې زړه تراشي نن نو زب څنګه ستا په مخ سرخ یادوم په مخ پرته خاورې د خوار یتیم بچی یادوم
د ګلمن د شعر نقد براشم چې له هنري اړخه دا شعر وتلو خلومړی په دوی نظر ته سره شریک کړم چې تیر کال آزادی راډیو ته په یو مرکه کې د خپل شعر پاړه ویلو
زما شاعری شعر مقصد هغه د ادب سره د هغه سره بالبته ځینې بیتونه شعرونه غزل په وزن په طول په ادب کې داسې برابر نه وي مګم زمګ وطن ته او زمګ خلکو ته زمګ ځوانانو ته چې کوم شعر شاعری ضرورت ته هغه مزاحمتي شاعری چې ورته وایل شي مقصد هغه ولسی او مزاحمتي شاعری کوم نو بس چې نظم می سوچ تر راشي غټه کې سوي بیا په نظم کې را غونډه کم او بیا چې د غزل ځای وینو بیا غزل وایم خو اکثر په غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه داد وا شایان ډیر وایم خو چې کله ډیر زیات ودر دیګم دا نه وای نه وای درد او دغه وینم دی وطن مایوسی پاغه وخت کې بیا زه ډیر ښه شاعری کولای شم
په شلمه پیړۍ کې د پاچا خان خدای خدمتګار ډلی د خپلواکۍ او د ولس او قوم د شغورلو لپاره ادب او تعلیم ته مخه کړه شونځي جوړ کړل اخبارونه چاپ کړل مجلې راوېستې یو ډلې منسجمه او منسمه کړه چې نظمونه ولیکي او کیسې ولیکي دغه فکر تر ډیورنډ کرشور واوښت او هلته دغه د ولسته خم فکر جنو کسانو خپل کړ په دوی کې یو هم ملنګ جان دی د پانتون استاد پوهان لال پاچا اسمن په دې نظر دی چې ګلمن وزیر د دې پیړۍ ملنګ جان دی ل دوی په واورو چې د دې دوو ملي شاعرانو په هنر کې کوم مشترک ټکي موندلې دي
دغه د پښتون ژغورنې خوځښت آینه نامغه پلونه چې باچا خان تعقیبول دین تعقیبای باچا خان په لګ ورو بڑا باندې او دوی لګ په جذباتو کې نو دلته د همدغه جذباتو د څرګندولو او د احساساتو د وړاندې کولو لپاره دغه یو بل خوځښت یو بل شاعر ګلمن په نوم رامنځته شو د دې دوه مشترکات یو دا دی چې موسیقي دوی د وسیلې په توګه وکاروله ادبیاتي ژبای دا هم د وسیلې په توګه وکاروله او دوی ولید چې د تفکر د سرګندول لپاره لکه څنګه چې ملنګ جان د موسیقي او ملی او زالو غیګه ته پناه وروړو هغه وکارول نو ګلمن هم په هغه نقش قدم هغه پلونه بیرته ژوندې کړل او د تفکر چې ملنګ جان لر هغه د پدغه پیړۍ کې بیا وړاندې کړل البته هغه موتیفونه چې د دې دوړو ترمنځ ځینش مشترک دي مفکوره یو ده د دغه وشته می پیړې ځینې موتیفونه پکې ورزیات کړل لکه دا ترهګری لفظ ډیر وکړو نور هم دغه ځینې الفاظ او کلمات چې په بار بار د دغه نظمونو کې راخلي دا د دې زمانی زیږنده دي خو د هغه زمانی چې ملنګ جان کارولې دي او تصویري باندې ورته ورکړې ده هغه دغه سړی آینن کارولې دي ما ته د دغه برخه کې دغه د سب
پیروخ کړی ازمون سپ کچرته ورته وکتل شي ملنګ جان لا پایله هم شیرونه ویل عشق شیرونه ویل او مذهبي شیرونه ویل خو بیا ورسته چې کله د پښتونستان مسله رامنځته شو لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه بیا د نور شیر نور شیرونو ته مخه کړله چې ولس بیدار کی لیکن ګلمند سې شکاری سي د لا پایله شاعری نه کوله
بېلکل ملنګ جان خو چې هغه په داسې وزمکه باندې زوکړی ولته خاپوړی کړی چې کیسی شته یعنی هغه دودیزی کیسی چې خلک د شاعر پورې تړي چې دغه څه شاعر شو هغه د چاربیتو سره آشناو هغه د ټاپو سره آشناو هغه له ساز او سرود سره آشناو مهمه خبره د سرود او ساز او ټنګ ټاپور و دا ټول سره د آشناو هغه په خټه شاعر کله چې دا پیغام ورسیږي صرف د مضمون بدلی ګلمن هم یو اړخ سره مشترک لري په دې برخه کې ګلمن باندې هم د وزیرستان هغه غرنۍ او سندرو ټنګ ټکور اثر شته هغه زمزمه کړی دي لغات ویل دي په لومړیو کې هلته د لغاتو په نامه باندې یو سند دی
چې هغه ولسی صنف ته دا هغه زمزمه کړی دی، هغه ویلی دی، یعنی په هغه باندې دا د شعر او ځان او دا د تنگ ټکور ساز او سرود دا چل دا د تخنیکونه زده کړی دی. دا چې کله دغه د پښتون ژغورنې حرکت شروع کیږي نو دا هغه تفکر چې په شلمه پیړۍ کې هغه سړی شعر ته ور داخل کړ، دغه د زمانې دغه غوښتنې یو دم راواخستې او دا شعر ته ور داخل کړي. د هغه سندرې پرېښودې، د هغه نور غرنۍ سندرې چې د زمزمه کړي دي ویلي دي. البته په شاعرۍ کې دا شین رښتیا نه ښکاري ډېر، چې موږ اوس وایو چې ډېر حواله پرې، ځکه د شاعری اوس چې موږ ته راپاتې هغه میخ پلې له دغو تجربو سره ګډه ده یا د دغه پیغام سره ګډه ده. بل د ده عمر دومره ډېر نه و چې د چې څنګه راځو کړی شوی دی، نو ورسره جوخ دغه مسالې شروع شوي دي. د ده ذهن یې د هغو ټپو نه او غرنیو سندرو نه او لغاتو نه راړولی دی. لغات داسې یو صنف ده چې هغه فی البجهه ویل کېږي، نو ده فی البجهه شاعري کړې ده او دی خو زده کړی هم نه و. ملنګ جان هم زده کړی نه و. ملنګ جان په شپږو میاشتو کې د یو معلم په واسطه باندې دومره کار وکړ چې لیک او لوست یې زده کړ. ده چې دی د تر دویم ټولګي پورې سبق ویلی دی خو بیا نور پریښی دی. او د ده ټول شعرونه چې دا ممکن زه فکر کوم چې دا یوه مجموعه چاپ شوي دا به هم نورو راټوله کړي. او دا اوس هم دا یوټیوب کې چې پراتې دي که تاسو وګورئ دا د کاغذ نه غږېږي، دا له حافظې نه غږېږي. ملنګ جان هم له حافظې نه غږېده او د دې دواړو حافظه چې ده هغه موسیقۍ روزلې ده.
آزمون صاحب، که څه هم تاسو زمان ته اشاره وکړه په پیل کې د مرکې په پیل کې د باچا خان د تحریک سره چې مو پرتله کړه، لیکن فکر نه کوئ چې حالات ډیر بدل دي؟ په هغه وخت کې که ملنګ جان هم مسیح شروعونه ویل، سیاست هغه حاکم و، نه جګړې، نه نشتې، نه وحشت. او اوس قصه سرچپه ده، نو فکر نه کوئ چې دغه شی هم په یوه شاعر باندې تاثیر کوي او احساسات پہ ممکن ډیره غلبه وکړي؟
ولې نه، دا خو دا چاپیریال، دا زماني پیښې، دا خو د شاعر په اندرونی نفسیاتو باندې دا خو اپی تاثیر کوي. هغه زمانه خو جګړه بنه وه، خو لږ تر لږه د یو پردي حاکمیت سیوری خو و، یعنی دا خلک مبارزې ته نه پرېښودل. هغه چې وایي ډاکټر خان جیل کې مرور دی او په زړه مې یو الله خبر دی، ما به غوړي د شیشه جوړوي وسره هغه شعر یې دی. دا یعنی دا چې دا خبرې کوي، دا چې د باچا خان هغه سپینګرتوب یادې په زولنو کې دا هغه او تورو کوټو یادونه کوي، خو دې نه معلومیږي چې هلته یو بل حالات حاکم و چې هلته څوک غږ خورولو ته هم نه پرېښودل کېده. هلته د یو لوی پرنګي مبارزه وه، هغه چې و هغه حاکم و او هغه څوک دغسې غږ پورته کولو ته هم نه پرېښوده. باچا خان خو څلوېښت کاله شاوخوا زندانونه وګالل، نو دغه د زندانونو کیسې خو تر ملنګ جان رسېدلي دي او د هغه په ذهن باندې تاثیر کړی دی. او بله خبره دا چې د وخت حکومت، لکه تاسو چې اشاره وکړه، هغه وخت کې رښتیا هم په حالاتو باندې قابض و. د وخت حکومت د پښتونستان سندرې زمزمه کولې او ملنګ جان همدې ته ګمارلی غوندې و چې یعنی یو ډول یې ورته دا پیغام رسوو چې ته دغه سندرې هغه ورسره پښتونستان سره بیا یو علاقه پیدا شو، عشق پیدا شو، تر دې پورې چې یو ځل یې ورته ویلي و ته دا سندرې نورې مه وایه، دا ځکه چې دلته یو هیات راځي، هغه د پاکستان نه راځي چې هغه خفه نه شي. بیا ده دا غزل جوړ کړی و چې چا غوږ کې راته وویل چې جانان مه یادوه، د سرو شونډو د پاسه سور پیزوان مه یادوه. دا هغه معشوقه چې و هغه پښتونستان و، بیا یعنی د هغه موتیف پښتونستان و. د ده په دغه یوویشتمه پیړۍ کې خو دا خو د میډیا پیړۍ ده، دا خو د خبر د بندیز پیړۍ نه ده. دلته خو مبارزې سړی کولی شي، لښکرې یوستی شي او په لښکرو باندې کله کله یو 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 توفاني حالت راځي، مګر همداسې نه ده لکه د هغه دور. دې ژبې اوس پیدا کړي، دنیا ده، میډیا ده، دا خو تاثیر کوي. دا د هغه زمانې سره موږ نشو پرتله کولی.
د میډیا له پلوه، له زماني پلوه، له دې پلوه چې د فیسبوک او یوټیوب او نورو خالو رسنیو له لارې د ګیلمن شعرونه تر ډیرو پښتنو پورې رسیدلی دي، څه فکر کوي چې اثرات به هم تر ډیرو پورې پاتې نه وي؟
تاسو وګورئ، اول به د ملنګ جان را شروع کړو. د ملنګ جان ترانې چې دي اوس هم د خلکو په غوږونو کې دي، اوس هم خلک په کورونو، مجلسونو، په خادیو کې دغه چاربیتو ته اوس هم خلک وګدي، ځکه هغه کې هم معلومات او هم پند او هم خوګلنی پکې و، دا ټول پکې و. ان د فکر د ورکولو یو وسیله هغه و. هغه فکر په دې ویشتمه پیړۍ کې بیا غلی را ژوندی شو، ځکه چې دا تاریخ او دا تجربې تکراریږي، نو چې تاریخ تکراریږي دا پیښې مو سره تکراریږي. اوس د میډیا دور دی، اوس خو تر هغه لا زیات د غږ رسول کیږي. ملنګ جان خو یوازې د سندرغاړو له لارې او د کابل راډیو د مغلندو څپو له لارې سیمه به خبروله، خو اوس خو نو په نړیواله کچه باندې ټوله دنیا خبریږي. او دغه ځوان ګیلمن ځوانی مرګ ګیلمن د عام د میډیا نه د خپل پیغام د پاره د وسیلې په توګه کار واخست، او هم د ملنګ جان نقش قدم له موسیقۍ نه واخست. کدا عادی دغه سه شعرونه ویله ویله کدا وسم چې زموږ تاسو په دې کې ګوکلو کې تر دې ډیر جذباتيان شته، مګر دا وی یو کمې د دوه پرتله دا ده چې یو خود در مبارزه ډیر ډاګیز او سپین او انقلابي و، او دغه خبره ده چې موسیقي د ټنګ ټکور دا د یو بل خزره وسیله و، او همدې سه وسیلې او زری د تر نړیوالو پر د غږ ورساو. دا خلک هر څومره سیاستونو کې شوارونه ورکی دا به تر ډیرو پورې ورسې او نرسې، خو د ګیلمن دغه شعرونه چې دي دا به تر ډیره پورې پاتې، دا به تر ډیره پورې د بل نسل د پاره د نورو نسلونو د پاره یو پند وي.
اوسمن صاحب، که چیرته د شعر د نقل لپاره ورته وګورو، کیدیشته چې څوک وایي چې د ګیلمن دغه شعر د وزن لپاره دلته دغه مشکل لري، کیدیشته چې څوک وایي چې دلته په شعر کې فرزن د شعاری خبرې کړې دي. لیکن یو شی چې په ډیرو شاعرانو کې شاید نوی او په ګیلمن او ملنګ جان کې وو او شته، هغه دا ده چې صداقت اوج څه نه دی رسېدلی په دې شعرونو کې.
بالکل، یو فکر ده او ورسره صداقت ده، دا دواړه خپل مبارزې ته صادق وو، دا دواړه خپل لفظونو هنر ته صادق وو. او بل خبره، تاسو د شعر او د نظم په حساب موکړه، د کی شاعری کومه ده، د کی احساساتي جذباتي او تفکر ده چې هغه وړاندې کیږي په موضوع او الفاظو کې. دوی له دینه دی وسیلې په توګه کار اخسته، شاعر خو ډیر کله د وسیلې په توګه څه کار نه کوي، وس شاید دا خپل غزل ویل د خپل رنگینی بیان کړي، مګر په هغه کې د ورسره سمګه فکر لټو. دوی خو مستقیم نن له پیغام سره راننه وته، او هغه پیغام رسول د پاره ده د غزمکه انتخاب کړه، د اوزان انتخاب کړه. بل په ولسی سب کې دا دوه ولسی نظمونه کوي، په ولسی سب کې د موسیقي چې دا ځان پر الفاظ راکاږي او دلته دوی په دقافي په خیال کې نه، او همدارنګ د دې د وزن په خیال کې نه، دوی د هنګوالي او د موسیقۍ په خیال کې چې موسیقي هغه ته څنګه وزن ورکړي. نو کومک دا د موسیقۍ له کورونه کله وباسو کېدای شي چې دا ستاسو کوم اندېښنه چې دا چې د وزن نمخې نیمګړتیا لري، د قافیوي جوړښتونو نمخې به نیمګړتیا لري، هغه په زیاده بیا. خو موسیقي چې دا هغه ټنګ ټکور چې دی هغه دا داسې وړاندې کوي په داسې یو انداز کې وړاندې کوي چې دا په ناموزونوالي باندې د الفاظو او یا په دغه نورو نیمګړتیاو باندې څوک نه پوهیږي چې دا اوس کومې خوا ته دی. دا مثلا د تخیل شاعري نه ده، دا دې کې تخیل بیخي کمزور دی، لا په کې به ډېر کم وي یا په نشت حساب دی، مګر دا یوازې د جذباتو د فکر د رسولو د وسیلې شاعري ده،
او د صدق شاعري ده، صداقت چې دی وایي چې حد نه لري،
او د صداقت او
سپېڅلتیا چې ګلمن وایي دومره غمجن یم چې حد نه لري. دغه حد نه لرل همدغه عبارت هغه صدق تریوري همدا سینه ده.
بالکل، دا یعنی دا هغه د سپېڅلې زړه غږ ده چې هغه عام ژبه کې مونږ وایو چې بیرته یو بل زړه ته لار کوي. کله چې دا حد نه لري دا خبره کوي، دا نو هغه نهایی د یو انسان هغه وروستی کوښښ دی چې دی کړی دی، او یو حد ته رسېدلی، مګر نور بیا دا بیخي د بغاوت او یو انقلاب دغه تر پولو باندې اوښتی دی. نو ځکه وایو چې دا هیڅ شی نور حد نه لري، هرڅه چې ور زیات شو خو بس کنه،
او بس دی، او د زړه له تله یې ویلي دي. ډېره مننه اوسمن صاحب، کور ودان.
ستا په بلتون دومره غمجن، یا غمجن یا ما چې حد نه لري. ستا په بلتون دومره غمجن، غمجن یا ما چې حد نه لري. په غمجن زړه داسې خوږمن، یا خوږمن یا ما چې حد نه لري. په غمجن زړه داسې خوږمن، یا خوږمن یا ما چې حد نه لري. ستا په بلتون
بلتون دمر غم جن فکر غیڑنو وزغنو کر خوبی لیارا فکر غیڑنو وزغنو کر خوبی لیارا
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د نورستاني شپ شاعر ارکان حرب ډګروال شیر د علی خان کشتونیار د ورپیش ناروغي له عمله د یو شپې ته کالو په عمر ومر او تیر شنبه په خپل سیمه وانټ وایګل ولسوالی کې خاورو ته وسپارل شو. کشتونیار د قومونو په چارو کې په تیر جمهوریت نظام کې د ولسمشر اشرف غنی سلاکار وو. کشتونیار په تل ځوانان تعلیم او تحصیل ته څول او ورته به ویل چې له وسنیو ستونزو او سخت ژوند څخه د وتلو لپاره یوازنی لار تعلیم دی او تحصیل. تفصیل په دې راپور کې.
نام پرتومو تتنگ بوئی
داغک هم دا تل پار چپ شو دا دا نورستانی جبی دا شاعر او دا حربی برخی ماهر دا گروال شیر تالی خان غگ ده چه دا پلار لار خونی و حدسی پا خپل شیر کستایی
لپ پرتومو تتنگ بوئی
زما مهربان پلارا تا ما تا لار خون وکلا او تا ما ته درناګان او علم حاصلولو لار خونه وکړه. زما مهربان پلاره تا ما ته په تور شپو کې درنا زیر راکړ او تا را ته په تور شپو کې روخان او زلیدون کې مشل راکړ. ستا پلار خونه می په تورو تیارو کې لار موندله زما مهربان پلاره تا زه د غفلت له خوب راويخ کړم ای مهربان پلاره دا ټول ستالار خونې وی چیرو خانه او لګولونو د کلار می موندله ای مهربان پلاره ای مهربان پلاره
بدی پرتومو
د نورستانانو د قومي شورا مشر امیر محمد ولستری د مرحوم ډګروال شیردالی خان کشتونیار د ژوند پاړه ازادي رادیو ته ویل په 1942 لمریز کال کې د نورستان وانت ویګل ولسوالۍ په ویګل کلی کې د سیدا جان پرګدری په کور کې وزیږید. لومړنۍ زده کړې د خپل کلی په خونځي کې پای ته ورسولې او د منځنۍ زده کړو لپاره د کونړ ولایت د مانوګي ولسوالۍ د ریچلام خونځي کې داخل شو.
ریچلام لیسې څخه وروسته حربي ښوونځي کې شاملېږي کابل کې او حربي ښوونځي څخه وروسته حربی پوانتون او حربی پوانتون کې مخابره په بخش کې پالي نمبر فارغيږي او اول نمبر هم خپل په پوانتون په سطح هم د غرشته کې تعيني تقریبا شل هوادونو ته سفرونه کړي او عالی ترين مډالونه اغسته مشتری په کچه پورې او ارکان حربی د چین هواد څخه افغانستان ته راوړي. ډاکټر اشرف غني خوانه ولسمشر لخوا خپل قومي مشاور مشرقي ولایتو په مور کې تعيني
د امیر محمد ولسدری په خبره چې کشتونیار خپل خاوري او خلکو سره مینه درلوده که څه هم چې پوزي ډګروالو خو له جنگونو او وجنو یې نفرت درلوده او تل ځوانان سولي او تعلیم ته هڅول.
کله چې په خاني نظام سکوت وکړ ډیر اقارب درجه کا کار په اروپا کې په غرب کې اوسېد په امریکا کې په کاناډا کې دعوت نامې ولېګل چې راشه دلته هغه قابل کورې پرېغوس نورستان ته لاړ وې امدلته مړکیګم امدلته باید دفن شم. وطن سره به نهایت مين لرل هر مزدیګر به سپینګیرو سره په ګودر کې بناسو مجلس وکاو ان نورستانی کلتور فرهنگ سر بی نهایت مینه محبت لره په ټول نورستان کې ځوانان سر کې ناسته سپینګر سر کې ناسته ټول عمر نورستانی ځوانان تعلیم ته حاصل او کوشش وکول چې نوې نسل څخه د غزل وکلن ناورین او د جګړو خاطرات د ذهنونو څخه پاک.
مرحوم کشتونیار د یو شپې تکالو په عمر د جمعې په ورځ د ورپېخ ناروغۍ لامل په کابل کې وفات شو او د شنبې په ورځ د چنګاخ په سر رښتمه په ویګل ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. شیردالی خان نور شعرونه او نظمونه هم لري خو کوم شعر چې پلار ته لیکلی نورستانی محلي موسیقي سره ویل شوی او د ګڼو نورستانی ځوانانو په موبایلونو کې شتون لري او هغوی اوري.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ خبرونه را نغاړم. زحمت شیبر لتا سو اجازه اخلم. خدای مو مل.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
درڅ خطلم درته می وان قتل وا مې باخا درڅ خطلم درته می وان قتل وا مې باخا غږ دې نشم درته می ډیر وژړل وا مې باخا غږ دې نشم درته می ډیر وژړل وا مې باخا مستا درمانو گلانو مین غوختا خما پوخ کو درتو لمبا ولوا میں بخا
خزینو ټکو د اظهار د پار جب نستا د زینو ټکو د اظهار د پار جب نستا چپه خې دل ما درته